دشنبه ده دوریا حمل درویشتمه د اپریل 12مه سهار په خیر په دې نیم ساعته خبری مجله کې تر باسونو او سلا مشورو وروسته بالاخره د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته وسپارل سوه.
د اوربان تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقونو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوهنتون استاد علي احمد جلالي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو فرصت ګڼي. د غزنی اوسیدونکي هم د استنبول له غونډې خپلې غوښتنې لري.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول به د اوربند اوسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکا او روسیې ته په اوکراین کې د پرونکو اقداماتو نه کولو خبرداری ورکړ. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دا چې خدای دې نه بدتره نه راولي او په دې شکر باسو. خدای دې خلخه کې د ژوند د خدای خلخه کې اتفاق د خدای راولي، اتحاد د خدای راولي.
دا او نورو مطالبو ته تر خبرونو وروسته ورګرځو. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمېر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د پنځمې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره سوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او ویې ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیل منګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات د امنیه قومندانۍ وایان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل سول. بلخوا پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلولو د ترغونډۍ په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات والي عبدالواحد قتالي دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلول بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل سوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اروزګان کې هم تیر ماښام یوې چاودنې یو کس وژلی او څلور نور ټپیان کړي دي. چاودنه د ترینکوټ شار اړوند سیمې کې د ملکیانو پر یوه فیلډر ډوله موټر سوی ده. د اورزګان ولی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لن لومړني معلومات شریک کړي.
په نچین ساحې وخوا ته په دغه ساحه کې بین انفجار کړل دي. دا چې سپکي وو او یا هم پټ شوي دي دقیق معلومات چې تر اوسه پرې نه. په دو کسانو کې یو قومي مشر چې د شاه محمد زوی دي د سرچخلو سیمې دي، یو همدا یو بل د نچین د سیمې اوسیدونکي وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوی دی او یو زخمي دی.
چا په اورزګان کې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د آزادو رزمي لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژند تیر شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. د دوی لوبې د اي ام سي فایت نايت سازمان لخوا ترسره شوې. عبدالسمی فیضی په 70 کیلو وزن کې خپل روسي سیال سرګی دنیسو په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل
قدرمنو هیوادوالو، خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی نجان صاحبان به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره. یک فایتر از قوم پشتون و یک فایتر از قوم تاجک امروز نمایندگی از 36 میلیون افغانستان کردیم.
واحد نجان هم چې په 15 اویا کیلوګرام وزن کې لوبیده خپل روسي سیال پاول اردیشیف په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسي د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلی دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د برتانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراقه ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز ان هو وی پانی په حواله په ایران کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 2,011,131 کسانو اوښته چې له ډلې یې 4,000 او 490 کسان مړي دي. بلخوا په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یوه ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1,40,144 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای شي چې 90% رای ورکونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 25% څوکۍ کمې کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپل وټاکي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. دغه شوراوی په طرح کې اوربن انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمی برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو شپږ دیرشو طرحونو چوڑ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غوړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی. صفی الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لزغونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یک شنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یاد کړي.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دي، نړیواله اړیکې دي، د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي، د رهبری کمیټې لوري هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزن ویل تمدد افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوي لیوي واحد طرح سره د ترکیې غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه کڅه هم سل پسلو کې نه د ورسته، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کېږي تر سره شي. د غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یو طرحه جوړه کړي چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً
خلیلزاد راغلی و او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالا همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډا یې لمغ سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. څه معنا؟ آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضي او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
ښاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچي او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نهه مادهیز نوملاړ سپارل شوی څو د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سولهیز او ټول ګډون حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغې طرحې مهم ټکي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پوښتنو په ځواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، ځواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
ومردل چې د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. په داسل کې چې د ترکیې غونډې ته چمتووالی روان دی، په افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره د سولې لپاره نوي هیلې ټوکېدلې دي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د ګډو اصولو یو لست ورکړی ترڅو د ترکیې تر غونډې مخکې پر ځینو مهمو برخو سره توافق وکړي. سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د ترکیې غونډه به بریالۍ سي؟
البته دا یو فرصت دی، یو ښه فرصت دی، یو چې ملک ته راغلی دی. ستونزې بیخي ډېرې دي. د دواړو خواوو تېرو کلونو د جنګ په نتیجه کې مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي، موقفونه سره لري دي. اما په عین زمان کې دا یو ښه فرصت دی. هیله ده چې دا فرصت له لاسه ورنه کړی شي. په تېرو وختو کې ښه فرصتونه له لاسه ولاړل او چې په هغه وخت کې د سولې راتلو دپاره شرایط لا اسانتر وو. اوس دا فرصت وروستی فرصت دی. که دا هم له لاسه ولاړ شي بیا نو نه یوازې ته ذکر کوي چې په نظامي شکل سره د دواړو خواوو سره کومک وکړي او نه د جنګ ختمولو لپاره پوځي له لارې کومه هیله موجوده.
جلالي صاحب، د دغه کانفرنس یا غونډې لپاره بیلابیلې طرحې وړاندې شوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا په طرحه کې په اوربند باندې ټینګار ده او د انتقالي دورې لپاره د زمینه په برابرولو او همداراز د قانون د تعدیل او ساتلو. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د کانفرنس ګډونوال به دغو اهدافو ته سره ورسیږي، حداقل لږ تر لږه اوربند ته؟
د مذاکرات د همدې دپاره کېږي چې د دواړو خواوو هغه موقفونه چې سره نږدې کړی شي، دواړو خواوو انصاف وښيي. په شروع کې په دې کې شک نه شي چې دواړو خواوو کې فاصله ډېره ده. ځینې اساسي اصول دي چې اوس د بلمي ټولنې دواړو خواوو ته ورکړي دي چې په هغو اصولو باندې خبرې وکړي او په دغه اصولو کې څنګه دواړو خواوې د دغه اصولو د تطبیق لپاره څه غواړي او څنګه یې غواړي، هغه د مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته کېږي. فاصلې باید کمې شي. د دواړو خواوې په عین زمان کې اختلافونه لري. د دغو اختلافونو د لرې کولو لپاره د یو بنځلي لارې پیدا کولو لپاره باید کوشش وشي. په دې برخه کې البته هغه هیوادونه چې دواړو خواوو سره مرسته کوي یا د افغانستان د سولې د راتلو لپاره ژمن دي، هغوی رول هم ډېر مهم دی. د سپین هیوادونه، د ملګرو ملتونو هیوادونه، د لویو قدرتونو په زمان کې همکاري.
جلالي صاحب، ترکیه د دغه غونډې کوربه ده، تاسو د انقره رول څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا وبه کولای شي چې د دواړو خواوو نظریات سره نږدې کړي او مهم رول ولوبوي که څنګه؟
ترکیه خو یو کوربه ده د دې مذاکراتو لپاره او د کوربه البته نقش داده شي دواړو خواوو سره یو ځای کی او دواړو خواوو سره تراولي شي مذاکره او مخامخ خبرې سره وکړي. اما ترکیه په عین زمان کې د افغانستان سره ډېر تاریخي روابط لري. سلو کلو رئیس د دواړو هیوادو ترمنځ ډېر خاص روابط موجود دي. په عین زمان کې ترکیه هغه هیواد دی چې د 2018 نه د افغانستان ته د سولې د راتلو لپاره د استانبول پروسه شروع کړله، یا د قلب آسیا په نامه چې یادېږي. او هغه هر کال دغه پروسې کلنی جلسې کې په مختلفو هیوادونو کې چې غړي دي پروسې دي. له دې سره د یو نقش فعال لرلی دی د سولې د راتلو لپاره. پای زمان کې پوځي لحاظم ترکیه د دې شلو کلو کې په افغانستان کې یو بارز پوځي حضور لري په افغانستان کې. او پای زمان کې د افغانستان د اردو سره ترکیه له ډیر وخت یو تاریخي ارتباطات لري.
په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې د ترکیې د غونډې پر موضوعي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسدالله الدین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حملې زیاتې کړي. د لیکوال په باور دا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې ترمنځ دا موافقه د 2006 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه، چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یوه مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کنفرانسونو له ډیپلوماتانو سره په کتنه او په وروستوي کې د کمال خان بند پرانیست پر مهال خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې وروسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډېره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا عمده وړاندیز د موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنی حکومت قدرت شریکوي. د دغه وړاندیز د مسودې له مخې دغسې یو اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واکه لري شي. هغه څه چې ولسمشر غنی یې په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستې ته سپاري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې اړوند په هیڅ طرح کې باید له عجلې څخه کار وانه خیستل سي. ولسمشر غنی ویلي چې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خپل واک موده راکمولو ته حاضر دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوهدامن شورا یوې ولسی ناستې ته په ویډیوي پیغام کې وویل، حکومت له جګړې څخه سولې ته د تګ لپاره خپل روښانه طرحه لري او د سولې اړوند طرحو کې باید بیړه ونه شي. هغه وایي افغانان د دې ظرفیت لري چې د سولې لپاره خپلې طرحې جوړې کړي.
طرح ما برای عبور از حالت جنگ
تر زموږ طرحه له جګړې څخه د یوې تلپاتې سولې په لور تګ ته روښانه ده. هر هغه طرحه چې له بیرون څخه مطرح کیږي، موږ خپل دننه دومره ظرفیت لرو چې هر اړخیزې طرحې وړاندې کړو. سوله زموږ طالبانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو مهم اړخ دی. پرته له دې چې په دوامداره او ګټوره توګه موږ یوې پایلې ته ونه رسیږو، څوک دې وارخطایي نه کوي.
بحث دوامدار و مفید به سر اصول اساسي به نتیجه برسیم، کس وارخطایي نکنه.
افغان جمهور رئیس همدار از وای حکومت د سولې دراوستو لپاره خپل اراده او خنیت خودلای. نوموړی په ټینګار سره وای حاضر دی یوې تلپاتې او هر اړخیزې سولې لپاره د خپل د واک موده کم کړي. جمهور رئیس وای انتخابات د راتلونکي حکومت د واکدارانو په ټاکل کېدو کې یو اساسي شرط دی او همدغه ټاکنې بیا هغه حکومت ته مشروعیت ورکولی شي. ښاغلی غنی دا خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې بېزلي د واک ترلاسه کولو لپاره نه کاندیدېږي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په تیرو 2 کلونو کې د سولې لپاره تر بل هر وخت څخه زیات دننه په هیواد کې د سولې اړوند ملي اجماع رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح دې غونډې ته وویل طالبان باید روان افغان وژنه ودروي. هغه وویل که بیا ځلې د ښه نیت معلومولو لپاره د نور طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کېږي دا د منلو وړ نه ده.
ما یک چیز از همینجا براتون وعده میتم، به خاطر به شما وعده میتم که
زه له تاسو سره په یو برخه کې ژمنه کوم او ژمنه هم د دې لپاره کوم چې ستاسو اولادونه د دې وطن په ګډ ګډ کې د دې خاورې د ساتنې لپاره پوځي جامې په ځان کړي. موږ بیا هغه اشتباه نه تکرارو. موږ د طالبانو د بیا معلومولو لپاره هیڅکله هم بندیان د ښه نیت په هدف نه خوشي کوو. خو خیال سره هیڅکله هم له یوې سوړي څخه دوه ځلې خپل ځان د مار چې چلو ته نه ورکوي.
ښاغلی سالی وی له طالبانو سره باید د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات دوام ولري او هیڅکله هم جمهوریت ماته نه ده خوړلی. طالبانو لا تر اوسه د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې دننه په افغانستان کې د ترکیې ناستې لپاره د بېلابېلو طرحو په جوړېدو بحثونه روان دي.
و بجی او یوشت دقیقې غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي سختو جګړو ځپلې دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي کلاوي خوا په ترکیه کې جوړېدونکي غونډې ته خوشبینه دي. له بلې خوا په جګړو کې لشکرو لویو د سولې او اوربند غوښتنه کوي. دوی هوایي چې هیله من دي افغان دولت او وسلوال طالبان به په دې غونډه کې سولې او اوربند ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا غزنی اوسیدونکي په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړېدونکي کانفرنس ته خوشبین دي او هیله لري چې د سولې دغه خبرې بریالۍ سي. دوی وایي دا یې ارمان ده چې نور په افغانستان کې سوله وسي، نه غواړي چې نور دې په هیواد کې وینې توی سي. دوی وایي د ترکیې د غونډې په تړاو په خلکو کې هیلې راژوندۍ سوي او د خوشحالۍ احساس کوي. دا غزنی قرباغ ولسوالۍ 55 کلن سید محمد نعیم وایي ټول ژوند یې په جګړو کې راتیر سو. هیله یې دا ده چې نور یې په وطن کې د وینو تویولو روانه لړۍ بنده سي.
دا 55 کاله کې چې زه په ښه اوبد پوهېدلی یم خو موږ خوشحالي نه ده لیدلې. خو دغه جنګ ده، دغه بدحال ده، دغه د خلکو وزن دي. نو اوس مو تمه ده الله پاک دې په افغانستان کې صلح راولي، خدای دې خوشحالي راولي، خدای دا خلک سره جوړ کړي. دغه شاګردان مو بیا تعلیمه پاتې دي، خلک ځوانان مو بیا تعلیمه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر نورو زیاتې جګړې سوي دي. نور احمد ځوان دی او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی په ترکیه کې جوړېدونکي غونډې ته خوشحاله دی خو بیا هم له ښکېلو لورو د سولې او اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول باید اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کې دغه هم غوښتنه دی. نور خو داسې شی نهشته چې دی.
محمد آصف سروري هم وایي هر ورځ په رسنیو کې د ترکیې د کانفرنس په اړه خبرې اوري، خوشاله دی. ښاغلی سروري په دغه کانفرنس کې تر هر څه وړاندې د اوربند غوښتنه کوي. سروري وایي په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړي یو، د اوربند د ټینګښت او د سرتاسري سولې غوښتنه کوو.
ما دواړو طرفونو دا غوښتنه دا چې دوی څومره زر کېږي او دغه سولې ته باید زر لخصی وکړي. سوله راولي، ورکم راولي، اوربند راولي. څومره چې زر کېږي دا اوربند باید وسي، ځکه چې افغانان ډېر له جنګ نه ستړي دي. حالات خراب دي، سره اقتصادي مشکلات دي او دواړو طرفونو سوله ډېر ښه دي.
که څه هم د ترکیې د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورج غړي سید ظاهر متوهري څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 16 نیټه کېږي. د افغان سولې په تړاو په دغه ځانګړې او ستره غونډه کې به د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د استازو تر څنګ د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو استازي ګډون وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره پر پوله له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. امریکایي چارواکو له اوکراین سره پر پوله د ګڼو روسي پوځیانو ځای پر ځای کول بې باکانه اقدام بللی او ویلي دي چې دوی او اروپایي متحدان یې اندېښمن کړي دي. سپی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
له اوکراین سره په پوله د روسیې تازه پوځي تحرکاتو امریکا او لویدیز هیوادونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یکشنبه له NBC تلویزیون سره په مرکه کې ګواښ وکړ چې که روسیه پاروونکو اقداماتو ته دوام ورکړي تاوان به یې ورکړي.
As we speak right now, I have to tell you we have real concerns about Russia's actions.
Hamda us che la tasu sara khabari kum baya darta wayam che la Ukraine sara pa sarhad ke de Russia de iqdamat pa ara jiddi andekhni laru. Us tar bil har waqt ziyad halta la kala che pa 2014 kal ke ye lumrai war hamla wakra de Russi paujan huzur lari. Zaka ham mung pa Europa ke la khpalo mulgaro aw mutahidin sara plek de alika aw hamagagi kiyu. Mung tol pa de ara gada andekhna laru ulasmashar Biden wazeh ka دا چې روسیا بے باکانه او پراونکي عمل وکړي تاوان او عواقب ولري.
د
امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن له خپل فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم د روسیې د تازه تحرکاتو په اړه غږېدلی او ټینګار یې کړی چې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په پوله پوځي تحرکات باید ودرېږي. دا څو وروستۍ ورځې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. ښکاري چې روسي پوځیان هم د اوکراین د پولې خوا او هم په کریمیا ټاپو وزمه کې خپل پوځي تحرکات زیات کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب هم یکشنبه وختي ویلي وو لندن او واشنگتن په اوکراین کې د روسیې له بې ثباته کوونکو هڅو سره کلک مخالفت لري او له موسکو غواړي چې له لانجو لاس واخلي. د جګړو په تودیدو سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترکیې ته تللی او له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره یې خبرې کړې. په استانبول کې له زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته اردوغان وویل وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او هیله ده چې دا لانجه په سوله ییزه توګه او د اوکراین د ځمکنۍ واکمنتیا سره په مطابقت حل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پنځشنبه د دغه هیواد په ختیځ سیمه دون باس کې له خپلو پوځیانو سره تر لیدو وروسته وویل انقره او کیف په تور سمندرګي کې د ګواښونو او له هغوی سره د چلند په اړه یو ډول دریز لري. کرملین د روسیې جمهوري ریاست بیا د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړي چې روسي پوځیان د اوکراین له پولو شاتګ وکړي او ویلي دي دا پوځیان کوم ګواښ نه متوجه کوي بلکې دا د روسیې یوه کورنۍ موضوع ده. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې دغه کار د لږ تر لږه سلو هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. موسکو د کریمیا تر الحاق وروسته د اوکراین په ختیځ کې د نورو روسپلو بلتون پالو ډلو په پوځي تمویل هم لاس پورې کړ. د اوکراین د ختیځ او کلنې جګړې څخه باندې 14,000 کسان وژلي او له 1,000,000 زیات کسان یې له خپلو سیمو وتلو ته اړ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورسېست د هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اروپا میشتو افغانانو د پنځمې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربان ته غاړه کېږدي. دوی پرون آنلاین غونډه وکړه. په هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل سوي، بلخوا په اورزګان کې تیر ماښام په 14 کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د آزادو رزمي لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژن تیر شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. پیرانو پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوشته رسیدلی دی. په دواړو هیوادونو کې چارواکو په دې باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي.
دا ژوند رنگونه
زمانم سیدا جان دا د لغمان د لنګار اوسیدین کما
اته کلن به
زه تقریبا پین شپق 500 کلن ما
کم خو بنوې
نه 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 زه اس کله کم نه ولې چې تاسو را دروغه نو اخر بس وای
ځینی خلک بیا وای چې دا عمر زر زر تیریږي وای سپین په یو تاسو څنګه پوښ وای
او عمر خو زه تیریږي سره په نه پیږي دا شپه ورځ دی ودار روزه 13 سودا بیا روزه روانه ده د سیشن روزه د موږ اس په دې عمر پونسلو چې دا څنګه راغله څنګه راځي اس په پونسلو
خوږی خاطر لري دغه شپک مندوس کالونه یعنی البته کوم خوږه خاطر شډیر درته خوږه وی یار خاطر ته دیږي کرته وي کسن
یار داسې خاطر خو نه لرم خورجانه چې ډیر خوشاله خوګر باندې رسیدا نه لرم او ترخی خوري دي
څنګه دا واده ورځ هم خوشاله خاطر نه ده
غم نه و په دې چې زنه کور کې نه مسافر د سې ورځ مې راغلم چې سبا واده ونن راغلم عین په منسره چړوي بټابات کې و
ترخه خاطر څنګه
ترخی خاطر خدا دې چې برنه کوي وزیر اکبر خان کې ونی او سلم بندي سلم مسوره زي او ډیر زجر او تکلیف مې ولید او ډیر بده خاطرات لرم چې اوس چا کې موجود نه کوي او سړی وهل ټکول او په زوره په اقرار کوي نو دا بده خاطره وه او دغه حالاتو محیط چې ګورم د خلکو تربیت چې ګورم نو ډېر ازرده او خفه یم دا مې حالات د خفګان ده
د پخوا په پرتله اوسني حالت یعنی په هره برخه کې ګورې څومره تغییر موندلی ښه شوي دي که یا نورم پسې بچي وي
که نسبتا چې فکر کوي د کرزي صاحب د وخت نه راپدې خوا د اشرف غني صاحب د وخته پورې دغه حالات لږ ښه دي نسبتا سړي چې وسترګه وځي په دې بله لاس کې دي چې دېنه بتره نه شي مونږ دا چې خدای د دېنه بتره نه راولي او په دې شکر باسو خدای د خلخه کې دا ژوند د خدای ښه کې اتفاق د خدای راولي اتحاد د خدای راولي دغه سیاسیون د خدای یو ځای کې چې زمونږ ژوند هم خو د خلکو ژوند هم شي